مینه مخکې لس بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري، اورې چې د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغانستان سره به په کلني ډول دا تړون 5 میلیارد ډالرو څخه زیاته مرسته کوي. په عین حال کې ویل کېږي چې د افغانستان د ولسمشرې دواړو کاندیدانو د ناټو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی دی چې خپل منځي اختلافات به حل کړي او دغه راز د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره به هم ډېر شر اقدام وکړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر وی ناټو د ویلز په سر مشریزه کې ژمنه وکړه چې افغانستان سره به په کلنی ډول 5.1 میلیارد ډالره مرسته کوي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ناټو عمومي منشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران له حل سره سم به د ملي وحدت حکومت جوړوي. او د ناټو عمومي منشي وایي که روسیا په اوکراین کې نوره لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو د ویلس په سر مشریزه کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په کلنی ډول 5.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بسم الله محمدي چې د سر مشریزه د لومړۍ ورځې له بحث وروسته خبریالانو ته څرګندونه کولې ویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستې ژمنه د دوی له توقع هم زیاته ده. خاغلی محمدی ویل ناټو تر دې مخکې د 4.1 میلیارد ډالرو د مرستې وعده ورکړې وه، خو په دې سر مشریزه کې د امریکا ولسمشر د 1 میلیارد ډالرو د اضافي مرستې خبره وکړه. د ناټو سرمشي اندرس فوګ راسموسن بیا وویل چې له افغانستان سره دا مرسته مشروطه ده او دا تړون به د مصارفو څارنه وکړي. د نوموړي په خبره ناټو غواړي چې افغان حکومت د دې مرستو په لګښت کې شفافیت وښيي. دا ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د ناټو سرمنشي ته ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو د روان بحران حل سره سم به د ملي وحدت حکومت جوړوي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انګلستان په ویلس ښار کې د ناټو سرمشري ته پستول شوی پیغام کې لیکلي چې د ټولو اړخونو په ګډون پر یو سیاسي نظر باور لري او د ملي وحدت حکومت به جوړ کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د دوی پیغام د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته رسیدلی دی. راسموسن زیاته کړه چې وخت په بیړه تیریږي او د افغانستان نوی ولسمشر باید هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له 2014 کال وروسته په کم شمیر د ناټو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د سویډن یو پوهنتون د 500 میرمنو په ګډون د افغانستان د ښوونکو د روزنې ګڼ شمیر استادان روزي. د دې پروګرام له مخې به په نږدې راتلونکي کې 40 نارینه او 15 ښځینه استادان د سویډن کارلسټاټ پوهنتون ته د ښوونکو د روزنې په برخه کې د ماسترۍ د زده کړو په مقصد واستول شي. د پوهنې وزارت تخنیکي سلاحکار امیر محمد منصوري د دې پروګرام په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې معلومات ورکړل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا خون کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د پروګرام ته معرفي شوی دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې که روسیه په اوکراین کې نوره لاسوهنه وکړي نو نړیواله ټولنه باید نور کلک بندیزونه هم پرې ولګوي. راسموسن چې پرون د اوکراین له ولسمشر پیترو پوشنکو سره لکتنې وروسته په ویلس کې د ناټو په سر مشریزه کې وینا کوله ویل چې د اوربن په اړه د روسیې مخکینی بیان په اوکراین کې د دوامداره بې ثباتۍ د راوستلو لپاره په سترګو کې د خاورو شیندلو. پوروشینکو له راسموسن سره په ګډه خبري غونډه کې ویل روسیې د اوکراین ثبات په بیرحمۍ سره زیانمن کړی دی. ناټو په خپله پرونې غونډه کې د اوکراین د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره د 40 میلیونه ډالر په ارزښت د مرستې د 4 صندوقونو د جوړېدو اعلان وکړ. راسموسن ویل دا مالی مرسته به له کیف سره د لوجستیک، د سایبر یا انټرنیټي دفاع، د ټپي شویو پوځیانو او همداراز د قومندې ادارې او د مخابرې د اړیکو په پیاوړه کولو کې مرسته وکړي. د ویل چې ناټو به له اوکراین سره د دفاعي ریفورم په برخه کې مرسته وکړي خو وژونکې وسله به ورنه کړي. راسموسن دا یادونه هم وکړه چې د ناټو غړو هیوادونو له اوکراین سره په انفرادي ډول د نورو مالی مرستو ژمنه هم کړې ده. د ناتو مشران نن نړۍ ته د اسلامي دولت په نامه وسلوال لخوا د ګواښ مسأله هم څېړي. د ناتو سرمنشي تېره ورځ د برتانیې په ویلز کې د سرمشریزې په لومړۍ ورځ وویل چې نړیواله ټولنه دا وظیفه لري چې د اسلامي دولت د وسلوالو مخه ونیسي. راسموسن وویل که عراق ترې د آیسس یا اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره مرسته وغواړي نو دا تړون به پرې جدي غور وکړي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د عراق ګڼ شمېر سیمې نیولې او د امریکایي خبریالانو سرونه هم پرې کړي دي. اخو به رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې د عراق د پلازمېنې بغداد په نږدې 50 کیلومترۍ کې د یوې سنی قبیلې 50 غړي تښتولي دي. د کرکوک ولایت د تل علي کلي اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې وسلوالو دا کسان په لاریو کې واچول او یې تښتول. د کلیوالو د داعش بیرغ ته اور اچولې او خو په بل ورځ ورپسې د داعش وسلوال ورغلل. دا لومړی ځل نه دی چې داعش وسلوال چې د عراق د شمال پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړې ده خلک په ډله ییزه توګه تختوي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ډلې 13 جون میاشت د تکلیت خار له نیولو وروسته لږ تر لږه 1568 کسان ووشل. همدارس رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پرون د بغداد په قدیمی سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعګان دي یو موټر بم چاودنې 12 کسان ووشل او 10 نورې ټپیان کړل. د اوکرين په ختیځ کې دوربان لپاره نن په بلاروس کې خبرې کیږي. د اوکرين د حکومتي استازو د دې هیواد د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ترمنځ دا خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا او روسیې په مزګرتوب د بلاروس په پایتخت منسک کې ترسره کیږي. د اوکرين ولسمشر د دې خبرو د بریالیتوب لپاره محتاطانه خوشبیني ښودلې ده. بیلتون غوښتونکو ویلي که چېرته د لوهانسک او دونیسک سیمې لپاره د سیاسي حل لاره وموندل شي نو دوی به اوربند وکړي. د اوکرين په ختیځ کې د اوربان خبره په داسې وخت کې پورته شوې چې تمه د امریکا او اروپای ټولنه په اوکرين کې د روسیې د مداخلې له امله پر ماسکو نور بندیزونه هم اعلان کړي. خو راپورونه وایي که د اوربان په اړه په خبرو کې پرمختګ کیږي نو پر روسیې د نورو بندیزونو موضوع ځنډیدلی شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو په روانه خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ناتو سرمنشي وای د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو بحران باید سمدستي حل شي. په عین حال کې ناتو له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه هم کړې ده.
زما اوس مخې ته دي حرام سرای دي ترکیو ډیری پرته ده خو دا ترکیو لرګی د ترجم سم اما دا ستاخانه او جامعه لا سره نه دي.
دوستانو دا د غزنی د والی غاګو چې په غزنی کې د پرونیو بریدونو د نقصانونو په اړه ازادي رادیو سره خبرو کې کړی دی. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعاتو هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د بلخ ولایت اوسیدونکي چې د ویلس په غواړي چې د ویلس کانفرنس کې د افغانستان سره د دې هیواد د امنیت لپاره د ناتو ژمنه تازه شي. د پاکستان د نارامیو حال هم درکو او تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن د اوکرين په اړه هم خبري وکړي. په دې اړه رپورت اورئ. د خبرونه په دوهم برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام ځوان فکر اوریدلای شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول ووري. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بحران د سمدستي حل غوښتنه کوي. اندرس فوګ راسموسن که سهم ویل چې د ولسمشر دواړو کاندیدانو دته په خپلو پیغامونو کې د دې بحران د حل شمنه کړې ده خو د خبرداري ورکړ چې دا بحران باید حل او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. څو نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې د افغان پوځ تر اوسني ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل لا احمد تکلورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په ویلز کې د ناتو په سرمشریزه کې وویل چې که روسیا په اوکراین کې لاسوهنو ته دوام ورکړي نو نړیواله ټولنه به نور سخت بندیزونه پرې ولګوي. اروپایي او امریکایي چارواکو هم وویل چې په نننۍ غونډه کې د روسیې پر ضد د نویو اقتصادي بندیزونو لګولو ته تیار دي خو د دې بندیزونو عملي کول به ښایي د اوربند په اړه د خبرو له کبله چې نن په پام کې دي وځنډول شي. رويټرز خبري اژانس د ناتو د یو مقام له قوله چې غواړي نوم یې یاد نشي لیکي چې وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې چې د روسیې پلوي بلتون پال له دولتي ځواکونو سره جګړه کوي څو زره سرتیری او سلګونه ټانکونه او زغروال ګاډي لري. د ناتو عمومي منشي د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو سره تر کتنې وروسته وویل که روسیا په رښتیا د اوکراین د بحران سوله ایز حل غواړي نو خپل پوځیان د لدې هېواده وباسي، د هېواد ته د وسلو او جنګیالیو له استولو او بلتون پالو ته د وسلو او تجهیزاتو له ورکولو ډډه وکړي او له یو رغنده سیاسي بهیر سره دې همکاري وکړي. تمه ده چې د ناتو مشران بنن د سرمشریزې په دوهم ورځ هغه پلان هم تصویب کړي چې لمخې د ختیځ اروپا په هیوادونو کې چې د پخوانی شوروي متحدان وو خو د روسیې اقداماتو ویرولې دي سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کیږي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن د سرمشریزې په هغه برخه کې چې د اوکراین په اړه بحث ځانګړې شوې وه هیله څرګنده کړه چې د ناتو د متحدانو د دفاع پلان به تصویب شي.
We will adopt a readiness action plan.
موږ به د احتیاطي تدابیرو داسې یو پلان تصویب کړو چې هدف یې د اړتیا په صورت کې د خپل متحدانو د دفاع لپاره زموږ د چټک اقدام د ځواک پیاوړي کول دي. د ناتو سرمنشي وویل هغه مشران به چې پرون یې د اوکراین له ولسمشر سره کتنې وکړي له دې هیواد سره چې په ناتو کې غړیتوب نه لري د همکارۍ او ملګرتیا د پیاوړي کولو لپاره یو ګډ بیان او مشخص اقدامات تصویب کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک غواړي چې هیواد یې بې طرفي پرېږدي او په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کړي خو روسیه له دې غوښتنې سره په کلکه مخالفه ده. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په پرونی غونډه کې موافقه وکړه چې د اوکراین له پاو سره د مرستې په مقصد به یو نوی صندوق جوړ کړي او د زخمی عسکرو علاج به یې وکړي. د اوکراین په 15 میاشتنۍ جګړه کې تر دې دمه 2600 کسان وژل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ناتو عمومي منشي د ناتو د افغانستان د حل د ولسمشر له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو لانجه سمدستي حل کړي. اندرس فوګرس موسن وویل چې وخت کم دی او د انتخاباتو لانجه باید حل شي څو نوی ولسمشر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي او په نتیجه کې نړیوال ځواکونه د روان کال پای مخکې وکولی شي چې په افغانستان کې پاتې شي. د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام یو بله مهمه موضوع وه چې د ناتو عمومي منشي د ناتو د سرمشریزې په پای کې په خپله خبري غونډه کې ورته اشاره وکړه. راسموسن وویل چې نړیواله ټولنه به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته کوي خو د افغانستان دفاع وزیر بیا وایي چې دا مرسته تر دې هم زیاته ده. احمد تکل په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو د کابل د دفتر له مشر حمید مومن سره چې د انګلستان د ویلس ښار په نیوپورت کې د ناتو غونډې ته تللی مرکه کړې ده. حمید مومن د مرکې په پیل کې د ناتو د عموم منشي اندرس فوګرس موسن د مرستو د ژمنو یادونه وکړه.
د ناتو د سرمشریزې په پای کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن یوې خبرې غونډې ته راڅرګند شو. یوازې دوی دغه دې ته اشاره وکړه چې د مرستو کومه ژمنه چې د شیکاګو په غونډه کې شوې ده چې هغه 4.1 میلیارد ډالر ده دوی هغو ته ژمن دي او هغو مرستو ته دوام ورکوي. خو له دې غونډې نه وروسته د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي په یو جلا خبري غونډه کې راڅرګند شو. ده وویل چې په غونډه کې چې کوم بحث شوی دی او کومه ژمنه چې له افغانستان سره شوې ده هغوی له دې راضي دي او هغه د افغان حکومت له توقعاتو پورته و. دلته د بسم الله محمدي په خبرو کې یو نوې مسله دا وه چې دوی په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اول شه د شیکاګو په سرمشریزه کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته شوې ده هغه سره 1 میلیارد ډالر نور اضافه شوې ده چې د بسم الله محمدي په خبرو اوس مهال ناتو له افغانستان سره د کلنې حساب سره 15.1 میلیارد ډالر مرسته ته شمنه ده.
دا ځل دا کلنې مرسته به همداسې بې حسابه د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي او که شرط شته پکې
د ناتو عمومي منشي له افغانستان سره چې کوم 4.1 میلیارد ډالر مرسته ده هغه مشروطي وبلله چې افغان حکومت چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره کوم مرسته د نړیوالې ټولنې لخوا ترلاسه کوي په هغه کې باید شفافیت موجود وي هغه باید د فساد ښکار نه شي او دوی غواړي چې په هغه باندې یو ډول نظارت ولري. دغه د ځل هم چې دا کومه ژمنه چې بیرته تکرار کړې ده په هغه کې دغه خپل شرایط ایښي دي چې هغه د شفافیت په برخه کې دي.
دغه 4.1 میلیارد یا د افغانستان د دفاع د وزیر په وینا 15.1 میلیارد ډالر چې په پام کې دا په کال کې باندې افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کیږي. دا به د کوم شمیر امنیتی ځواک لپاره ورکول کیږي، ځکه چې د شمیر په اړه هم تر اوسه پورې یو مشخص توافق نه دی شوی.
تکه په دې ته پات باندې د ناتو د غړو هوادونو لخوا کوم ځانګړی وړاندیز نه دی مطرح شوی. د اوس لپاره دوی دا مني چې افغانستان درنیم لکه امنیتی ځواکونو ته اړتیا لري چې دوی توانېدلې دي د مخالفینو حملې او په افغانستان کې د امنیت پر ټینګښت په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا کومه مرسته چې ځانګړې شوې ده دا به هم د امنیتی ځواکونو ته ورکول کېږي. د افغان حکومت یو اساسي ټینګار هم دا دی چې دوی هم د کشمیر امنیتی ځواکونو ته اړتیا لري، سو کول شي د یوې خوا کورنۍ ځواکونه چې پیښیږي د هغو په وړاندې مبارزه وکول شي او په سیمه کې هم د ځواک یو انډول رامنځته کړی شي چې وکول شي کله کله د بهرنیو د ګاونډیو هېوادونو لخوا کومې لاسوهنې چې کېږي هغو ته هم دوی ځواب ورکول شي.
په زړه پورې معلوماتو خو یو پښتنه چې شاید د اوریدونکو په ذهن کې وي، هغه د یو افغان ډګروال تېښته هم ده چې په داسې حال کې چې د افغانستان د پوځ یو ډګروال ورځي او په داسې یو حالت کې چې هیواد له ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دی په بهر کې پناه اخلي، د ناتو په سرمشریزه کې یا په شاوخوا کړیو کې داسې یو ذهنیت نه دی رامنځته شوی چې په افغانستان کې دننه افغان امنیتي ځواکونه به په کومه روحیه له طالبانو سره جګړه کوي.
افغان پلاوی چې کله برتانی ته را رسیږي نو د لندن په هوایي ډګر کې د افغان ډګروال چې عنایت الله بارک نومیږي او د دنده دا و چې باید د ناتو د سرمشریزې په پرانستې غونډه کې د پرانستې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ ولګوي. دوی د سیاسي پناه غوښتنه کوي. برتانوي چارواکو کوم معلومات چې موږ ته د ناتو چارواکو راکړل، برتانوي چارواکو د ډګروال ته ډاډ ورکړ چې دوی به خپل هیواد ته بیرته نه ستنوي. راسپوسل په خپلو خبرو کې دغه مسله ته کومه اشاره ونه کړه او نه هم د ناتو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې په دې ارتباط باندې کوم بحث شوی دی. خو د دفاع وزیر څخه افغان ژورنالستانو او ځینو نورو بهرنیو ژورنالستانو دا مسله مطرح کړه. دوی خپل به خبري خودله او ویل چې دغه کس د دوی د پلازا غړی نه دی. بسم الله محمدي ویل چې دوی په کابل کې خپل دفتر ته او په لندن کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې ده چې په دې ارتباط ته معلومات وړاندې کړي.
د آزاد ریډیو همکار حمید مومندو چې د ناتو په سرمشریزه کې چې په ویلز کې دوام لري د افغانستان پړې د بحثونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مطالبو مقالو ځینی برخې دراوروي.
د افغانستان شزي یوازې مپریشتي، دا د ایو ابزرور خبرونه د خبرې کړې مقالې سر لیک دی. د مقالې لیکوال هیدر بار لیکي، ناتو او غړي هیوادونه د اوس لپاره کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو د وضعیت تشوالي لپاره ګامونه واخلي. لیکوال لیکي د افغانستان د شوزو مؤسسو د هڅې مطرح کړي او په ډاګه کړي دي چې په دغو کې یو دادی چې د افغانستان پر حکومت فشار زیات شي چې افغان شوزو ته سم زمينه برابر کړي چې د هیواد په ټولو راتلونکو بحثونو کې ګډون وکړي. بل وړاندیز د شوزو د حمایت لپاره د رښتینیو ګامونو اخیستل دي. د افغانستان د شوزو مؤسسو دا وړاندیز هم کړی دی چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې په امنیتي ځواکونو کې شوزي ونډه ولري. هیدر بار وړاندې لیکي د ناتو هیوادونه په راتلونکي کې د افغان شوزو د حقونو د ساتنې نظارت کولی شي، په تیره بیا چې د سیاسي فشارونو له کبله د حقونو له خطر سره مخامخ وي. لیکوال بیا لیکي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په ځانګړي ډول د ناتو غړي داسې باور لري چې دوی د خپلو پوځیانو د وینو د تویدو او د پیسو د لګیدو په بدل کې د افغان ښځو د حقونو ساتنه کوله. نو په داسې وخت کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړی شي، له خپل نفوذ په دې برخه کې استفاده وکړي او د هڅې زیاتې کړي. هیدر بار بیا څرګندوي چې تر ټولو بده شیبه به هغه وي چې افغان ښځې یوازې پریښودل شي. د لویدیز وی بل خبرونه فارن پالیسی بیا د افغانستان د قانونو د نوي قانون مسله څرړلې ده او پښتنه کوي چې دا قانون به مافیایي ډلو ټپلو ته ګټه ورسوي. په دې مقاله کې ولول چې روسل کلونو کلونو ځنډه د افغانستان پارلمان اخر د قانونو قانون روان کال تصویب کړ. ولسمشر کرزی دا قانون د اگست په میاشت کې لاسلیک کړ. فارن پالیسی د څېړونکو په وینا وایي چې په دې قانون کې د ساتنې هلو ځلو ته پاملرنه نه ده شوې. نو دا ویره شته چې وسلوالی ډلې او ځواکمن کسان د معدنونو سکتور ته لاره وکړي او دولت تهدید کړي. د مقالې لمخې د افغانستان د مزک پیژندونکو د امریکایانو او د هغو جالوجستانو څېړنې چې د شوروي اتحاد په وخت کې کړې وې دا معلومه کړې ده چې په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې شته او د سرو زرو، سپینو زرو، مس، اوسپنې او یو شمېر نادره فلزاتو ارزښت په دغه هیواد کې 1 تریلیون ډالرو ته رسېږي. فارن پالیسی د افغانستان د حکومت د وی سرچینې په وینا خبر ورکوي چې د معدنونو په برخه کې د تړونونو پټولو ته اندېښنه لري. خبرونه د معدنونو په برخه کې د لویدیز د وسیرونکو په وینا لیکي چې د تړونونو د هغوی د چشتنانو او د داوت طلبي د میکانیزم په برخه کې د سیمې خلکو شکایتونه کړي دي چې په کارو د خلکو د شکایت مسله هم په قانون کې ځای شوی وای او که چیرته د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان د شته ګواښونو د مخنیوي په برخه کې جدي وي نو باید دا هڅه وکړي.
د غزنی مهم تاریخی آثار تخریب شول. په هغه برید کې چې پروند غزنی پر خار شو تر 200 ډیر کسان ټپن شوی دي، 200 شل شول او 19 حمله کوونکي هم لمنځه لاړل. په دې برید کې د غزنی د لمنځه تللو لرغونو آثار پړه احمد شیبر د غزنی لوالی موسی خان اکبرزاده سره خبرې کړې دي او په پیل کې موزیمونو ته د اوختیزیان پښتنه کړې ده. اکبرزاده په جواب کې ویل
په غزنی ولایت کې موږ یو موزیم دی اساس فرهنګ په نوي دفتر کې جوړ کړی و چې په دې کې ټول اسلامي آثارو او دا ډېر قیمتي آثارو چې د هر یو قدامت د 1900 کالونو نیولې تر 1000 کالو پورې رسیده د تجارت په نتیجه کې زموږ د خپلې موزیم له خاورو سره خاورې شوی ده. قدیمه موزیم هم لور شته دواړه تقریبا په نږدې مسافه کې دي. د دې انتجارت په نتیجه کې متاسفانه چې موږ دي وطن د قیمتي سرمایه شغه زموږ دوه موزیمونه دي دواړه شدیدا متضرر دي.
والی صاحب تاسو دوه موزیم ته اشاره وکړئ یغه تم زیان اوشته دي. اټکل کول سي چې څومره آثار ممکن په دې دوه موزیم کې تخریب شوی وي؟
په دوه موزیم کې چې شماري مالی دي لیدي او اکثر صفای سردار او دوه صحونه په اصل شوی دي او په دې کې د ایتالیا د هیواد متخصصینو مو سره مرسته کړې ده. کوم شماره چې زما په یاد امکان لري چې له 1000 اضافه آثار په دې موزیم کې چاغه تر اوسه پورې موږ نه مایشته نه دي چې او دغه لپاره موږ تعمیراتو ته ضرورت درلود چې متاسفانه چې موږ نه شو کولای دغه لپاره یو پراخه ساحه لرو چې په پراخه ساحه کې موږ پروژه جوړ کړو د بودیجه د کمبود له وجې نه دا هم کامل متضرر شوی دی.
په دې دواړو موزیمونو کې تر ټولو بارزشت آثار کوم یو او د څومره کلونو پخوانی وو؟
اگر آثار د اسلام د دین مخکینی آثار دي، اما اسلامی آثار هم پکسته او کوم آثار چې موږ په وزارت په ریاست اسلام او فرهنګ کې د دې کړو دا ټول د اسلام د مقدس دین یراتګ نه روسته هغه آثار شي چې په کابل کې امانت ساتل شي او موږ د جشنواري په خاطر غزنی ته را انتقال کړو او په دې موزیم کې چې لږه موزیم موږ هم د اسلام او فرهنګ ریاست انتقال کړ.
ولی سب خبر مو تر لاسه کړی د سیدی موزیم سربیره د غزنی کتابخانه د غچاودنې زیان منه کړی ده. په دې اړه تاسو د سدي رډول اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
د غزنی کتابخانه چې زمونږ د کانفرنسونو حال بو او دلته به وختن په وختن فرهنګي ټولنو دلته جلسې نیولې او په دې کې داسې نسخې د کتابونو ساتل شوي چې د هغې قدامت د ملک لپاره او د غزنی لپاره ډېر زیات ارزښت درلوده. ډېر تعصب سره ووایم، چې نن هغه نسخې د قرآن عظیم شان، هغه اسلامي کتابونه او هغه کلکسیونونه چې هلته ما ولیدل او کتابتي کې پراته وو د سخت ستیو زړلې ورته تو په سلګونو وارې وزارې چې هغه هم بلکل خاورو سره خاورې شوی وو. موږ هلته د قرآن عظیم شان نسخې پیدا کړې، هلته مو دیني کتب پیدا کړل چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د دې انفجار په نتیجه کې د خاورو له ډېرو نه لاندې شوي وو.
په دې کتابخانه کې تاسو معلومات لري چې څومره عنوانه کتابونه یو ځای شوي
وو؟ زرګونه کتابونه په دې کې موجود وو. په سلګونو کتابونه نه بلکې په زرګونو کتابونه. زما اوس مخې ته تاسو سره چې غږېږم، زما د حرام سرای د ترکیو ډېرې پرته ده، خو دغه ډېرې به زه ترمیم کړم، دغه ترکیې او لرګي به زه ترمیم کړم، اما دا کتابخانه بیا ما ته لاس ترانه شي.
د غزنی د والد سرګندونې موریدلې چې په پرونې په دې خار کې د ډلېزو بریدونو له امله د اوخت زیانونو په باب کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکو وایي چې د ویلس په کانفرنس کې د افغانستان له لوري په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت، د بهرنیو ځواکونو پر حضور او افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو او اکمالاتو پر جذب خبرې وشي. د دوی په ان چې وروسته له 2014 کال نه باید بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه ووځي. په اړه مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې په اساس په یو غونډه کې د هیواد په اساسیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی د متعددو وړاندیزونو سره ګډون کوي. خو د بلخ ولایت اوسیدونکو غواړي تر څو د افغانستان له لوري په دې کانفرنس کې باید د بهرنیو ځواکونو حضور د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز د انکشافي لاسته راوړنو او په څه باندې ولسیزه کې په ترلاسه شویو موافقتونو باندې بحث وشي او د لا نورو مرستو تقاضا دې هم وشي. په دې اړه د بلخ د ولایتي شورا مشر حفظل حدید وایي
کمبود تجهیزات نیروهای امنیتی یک معضل بسیار عمده هست.
دی وی د افغان پوځانو لپاره د نظامی تجهیز تموالی اساسي بحث دی. د انکشافي مسایل او د نړیوال ټولنې څخه د مرستو په جذب باندې باید غور وشي. وړاندیزونه د موجود وي. فکر نه کوم د دفاع د وزیر برخه خصنه د کانفرنس کې د ناټو لپاره تاثیر گذاره وي، ځکه د ولسمشر حامد کرزی د حاکمیت قانوني دوره ختمه شوه.
آقای کرزی پایان یافته.
د ناټو د سرمشریزه په 13 غونډه کې چې په شیکاګو کې ترسره شو د افغان ملي ځواکونو د حمایت او تجهیز لپاره هر کال د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې وعده وشو. اوس مهال هم په پام کې ده چې د ناټو د سرمشریزه په دې غونډه کې د مرستو د غوښتنې کچه له 4.4 میلیارد څخه 15.5 میلیارد ته لوړ شي. تر دې د مخه د ناټو سازمان عمومي سرمنشي اندرس فوکراس مونسن ویلي ول چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول شي تر څو د ناټو ځواکونو حضور افغانستان کې تمدید کړي. هغه دا هم ویلي ول چې که څومره ژر د تفاهم نامه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک نشي نو د ناټو سازمان اړ دی تر څو د 2013 کال تر پایه د خپلو ځواکونو د وټولو په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي او په دې اړه یو برنامه هم چمتو کړي ده.
اوس هم د پاکستان د روان سیاسي بحران رپورت. د چین ولسمشر چې ټاکل شوی او پاکستان سفر وکړي خپل سفر اسلام آباد ته ځنډولی دی. په عین حال کې په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری لخوا د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د حکومت او د نواز شریف د استعفا لپاره غوښتنې او مظاهرې هم دوام لري. له پیښوره پی زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت ضد پراخو مظاهرو له امله د چین ولسمشر د هیواد ته خپل مهم سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې د چین ولسمشر جیانګ پانګ به په راتلونکې اونۍ کې د پاکستان په درې ورځني سفر د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راشي، خو دغه امنیتي ټیم په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد روانو مظاهرو او امنیتي وضعیت ته په کتو نوموړی پاکستان ته له سفر منع کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میرمن تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپل اونیز خبري غونډه کې د هیواد ته د چین د ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په ځانګړې توګه د پاکستان د اقتصادي پرمختیا لپاره مهم وباله. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د چین ولسمشر جیانګ پانګ په دې سفر کې د نواز شریف له حکومت سره په پاکستان کې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کول چې په سر کې د برېښنایي انرژي پروژو قرار درلود. د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر تر هغې وروسته ځنډولی چې په پایتخت اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند زرګونه پلویان د اگست 14 منیټه رئیس د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ مظاهره پیل کړي او دغه د استعفا او د نو انتخاباتو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو ولسمشرانو په پاکستان کې د وروستي رامنځته شوي سیاسي بحران له امله خپل سفرونه ځنډولي، د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد لپاره ستر زیان بولي او وایي چې دا به پاکستان په ټوله نړۍ کې اوازې کړي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اسلام آباد کې د عمران خان او قادری د مظاهرو له امله په نړۍ کې د پاکستان حیثیت تزیان رسیدلې.
نو د دې یواز اقتصادی معنی نہیں بلکہ دفاعی نوعیت سے تعاون کئی اور ون چین پاکستان کے دا وقت کی شاہد مقامک دے جو تعداد کے کسان اسلام آباد رغلی دی اور ابھی دخل کو تلاشا بھی ہری پلس پہ ہم کنٹرول رشتہ احمدآباد کے پاکستان کے دل ہم یہ رترا خوردہ اور پاکستان نہ باہر ہم پاکستان بارہ کے یہ رترا حقیقت دے دا پاکستان لڑائی کی یہ بات کہی اور منگ پر دنیا کی زمین دا سے مخ کر کئی نہ کچدا یو دا سے یو بے دستوپا ملک یو دولت ہوئی
نوموړي زیاته کړه چې حکومت د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د اواري لپاره جدي ګامونه واخلي ګینې ډېری هیوادونه باید چې خپل ډیپلوماتان له دې هیواده بیرته ورغواړي له بلې خوا د پاکستان مرکزي وزیر احسان اقبال د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان او د مشرانو جرګې د غړو شریکې غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې د عمران خان او قادري د وروستیو لاریونو له امله د پاکستان اقتصاد ته 300 میلیارده روپۍ زیان اوښتی او دا لړۍ لا دوام لري. د یادونې وړ ده چې دا په تېرو 16 ورځو کې